وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او د ازادي راډیو د دې پروګرام ډیره برخه د ځوان فکر خبرونې ته ځانګړه شوې. په دې خبرونه کې مو څو ځوانانو ته بلنه ورکړې چې په ټولنه کې د ځوانانو پر رول خبرې وکړي. خو مخکې له دې چې دا خبرونه زما همکار اجمل تورمان مخته یوسي، زه نوریاس نوري ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت د افغانستان کورنیو او نړیوالو خبرونو ته. پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سوریالي شورا وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې نه دي شوي. د هرات چارواکي د اداري فساد په تور د معارف د یوه سیمه ییز جګپوړي چارواکي د نیولو خبر ورکوي. ویل کېږي د پاکستان د مختلفو دینی مدرسو له 1800 زیاتو دینی عالمانو یوه فتوا صادره کړې او ځان وژونکي حملې غیر اسلامي عمل بللې ده. ده خبر نو تفصیل ورسته له هغه چې په ترکیه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو راپور نه خبره شول، د افغانستان د سولې علي شورا وایي تر اوسه له طالبانو سره مستقیما خبرې نه دي شوي. د شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپل وخت دغه څرګندونې نن په کابل کې د سولې په اړه د مدني ټولنې ځوانانو او ښځو په یوه ملي کانفرنس کې وکړي.
په مستقیم توګه تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبانو سره په مذاکراتو کې نه ده دخل شوی او نه درغلی.
د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی بیا وویل چې له طالبانو سره غیر رسمي تماسونه جاری دي او په ملي او نړیواله سطح د سولې د تامین لپاره شرایط برابر شوي دي. د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو رد کړي چې ګنې په ترکیه کې د دوی ترمنځ خبرې شوي وي. د نورستان چارواکي وایي چې په ونټ وایګل ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د پولیسو د یوه کنډک قمندان وژل شوی دی. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې پرون ناوخته په ونټ وایګل کې د سړک په غاړه د یو ځای په ځای شوي ماین د چاودنې په پیښ کې په دې ولسوالۍ کې د ملي پولیسو د کنډک قمندان عبدالمتین بشاش وژل شوی او نور چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د هرات چارواکي د اداري فساد په تور د معارف د یو سیمه ییز جګپوړي چارواکي د نیولو خبر ورکوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وویل د معارف ریاست د سواد د زده کړې آمر د امنیتي ارګانونو لخوا توقیف شوی او نوموړی تورن دی چې د سواد د زده کړې له برخې سره د نړیوالو مؤسسو شوې مرستې بې ځایه لګولې دي. ښاغلي فرهاد وویل تورن کس له یوې مودې رئیس تر تعقیب لاندې و. د هرات د والي د ویان په خبره په وروستۍ یوه میاشت کې په دې ولایت کې د مختلفو دولتي ادارو له شلو زیات کارکوونکي د فساد په تور توقیف شوی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. ویل کېږي د پاکستان د مختلفو دینی مدرسو له 1800 زیاتو دینی عالمانو یوه فتوا صادره کړې او ځان وژونکي حملې غیر اسلامي عمل بللی دی. دغو دینی عالمانو ویلي چې ځان وژونکي حملې د اسلامي اصولو له مخې منع یا حرامې دي. د دینی عالمانو دغه فتوا په هغه کتاب کې په ډاګه شوې چې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین او دولتي نړیوال اسلامي پوهنتون لخوا نن خپور شو. ممنون حسین په دغه کتاب کې لیکلي چې دغه فتوا د یوې منځلارې اسلامي ټولنې د ثبات لپاره یو پیاوړی اساس ده. هغه ویل پاکستانیان د دغه فتوا په لارښوونه د اسلامي اصولو په رڼا کې د افراطیت د مخنیوي لپاره یوه ملي فکري اجماع رامنځته کولی شي. پاکستان له څو لسیزو راهیسې د هغو اسلام پالو له ستونزې سره مخامخ دی چې خپلو پلویانو ته د ځانوژونکو حملو ښوونه کوي او ورته وایي چې په یوه سپېڅلې جګړه کې ځانوژونکي شهادت ګټي. بهرني او کورني منتقدین د پاکستان حکومت او د دې هیواد امنیتي ځواکونه له اسلامي سختدریزو سره په همکارۍ تورنوي چې په افغانستان او هند کې د اسلام آباد د سیاسي او پوځي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه د نیابتي عناصرو په توګه کار اخیستل کیږي. ترکیه خبرداری ورکړی دی چې په سوریه کې د کوردانو په مشرۍ د امریکا پر متحدو وسلوالو ښایي برید وکړي. روسیې، سوریه او ترکیه پر امریکا انتقاد کړی چې د سوریه په شمال کې د کوردانو په مشرۍ د ملیشو د 10,000 کسیز سرحدي ځواک په جوړولو کې مرسته کړې ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل متحده ایالات اوس اعتراف کوي چې زموږ د هیواد په اوږدو کې یو تروریستي ځواک جوړوي. اردوغان زیاته کړه اوس زموږ مسؤلیت دی چې دا تروریستي ځواک له جوړېدو مخکې ویجاړ کړو. اردوغان وویل د سوریه د شمال په افرین سیمه کې د کوردانو په مشرۍ پر ځواکونو د حملې لپاره تیاری بشپړ شوی دی. هغه زیاته کړه په دې سیمه کې د امریکایي ځواکونو له حضور سره سره ښایي دا عملیات هره شیبه پیل شي. دمشق د دې سرحدي ځواک جوړېدل پر خپل ملي حاکمیت پر ضد ښکاره برید او له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ویلي چې هدف یې دا دی چې په راتلونکو څو کلونو کې شاوخوا 10,000 کسیز سرحدي امنیتي ځواک جوړ کړي. په پام کې ده دغه ځواک د هغو سیمو په پولو کې ځای په ځای شي چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو تر ولکې لاندې دي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي شاوخوا 230 تنه اوس مهال په لومړنیو روزنو بوخت دي. د کاسو په شمال کې د اولیور ایوانویچ په نوم د اقلیت سربیانو یو سیاستوال نن د خپل دفتر په مخ کې په ډزو وژل شو. دغه پیښه د متروویڅه په ښار کې رامنځته شوې ده. د هغه مدافع وکیل د ازادي راډیو د بالکان څانګې ته وویل چې هغه د ډزو له امله د اخستو ټپونو له امله ساه ورکړه. ایوانویچ د سولې، عدالت او ازادي په نوم د یوې مدني ټولنې مشهرو. متحده عربی امارات وایي قطري جټ الوتکو بهرین ته په لاره په نړیوال هوایي قلمرو کې د هیواد دو مسافر وړونکو الوتکو مخه نیولې وه. قطر دغه اداوې ردوي. د متحده عربي اماراتو د ملکي هوانوردي د ادارې د چارواکو د دوشنبې د ورځې دغه ادا کولی شي د قطر او د څلورو نورو عربي هیوادونو ترمنځ کړکېچ لا زیات کړي. د متحده عربي اماراتو چې نړیوال هوایي ډګر د نړۍ یو تر ټولو له ګڼه ګوڼې ډک هوایي ډګر دی په ګډون دغو هیوادونو له څو میاشتو راهیسې پر قطر بندیزونه لګولې دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. لکه څنګه چې خبرونې په پیل کې مو ویل، خبرونې ډېره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې چې زما همکار اجمل تورمان په دې پروګرام کې یو شمېر ځوانانو ته بلنه ورکړې او له هغوی غواړي چې د ځوانانو پر رول په ټولنه کې خبرې وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلام. زه اجمل تورمان يم او د ځوان فکر د دیو نه ژوندۍ او ساته خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دغه خبرونه کې عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې را سره ملګرتیا کوي. د خبرونه موضوع مو ځوانان د دوی ټولنیز مسولیتونه او په اړوند برخو کې کار او فعالیت دی. په خبرونه کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ځوانانو د ملي او ټولنیز اورګان د مشرتابه غړی او د فتوا بنسټ اجرایوي رئیس ښاغلی حبیب الرحمن ننګ، د ملي پرمختګ د ټولنیز سازمان د دارالانشأ مشر نظام الدین خپلواک او د زادران ځوانانو د ټولنې عمومي رئیس ښاغلی شپون زادران. درنو میلمنو ښه راغلاس. دغه شان یو بل میلمه هم ټاکل شوی چې را سره په لنډو شیبو کې یوځای شي. په خپرونه کې ښاغلی رئیس خان غرنه، دغه شان تاسو درنه دوستان هم کولای شئ د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ او یا هم له درنو میلمنو که څه پوښتنه لرئ هغه مطرح کړئ. البته د تلیفون شمیرې او ځل اعلانوم دا در سره یاداش کړئ چې په خپل وخت بیا زنګ ووهئ او چې موضوع هم واخلئ او د موضوع په اړه د سره پوښتنې او خپل نظریات شریک کړئ. 0999 45 45 او 0999 225 55. راځو خپل موضوع ته او خپل درنو ملمنو سره په خبرې کوو. خغل ننګ په سر کې ک لتا سي پیلو کو ځوانان د ټولنې په وړاندې څه مسولیت لري او د دوی ټولنیز خدمتونه هڅې او فعالیتونه څومره د ستونزو په هواري کې اغیزمن ثابتې دلی شي.
مننه. سلام تاسو ته او تاسو د میز همکارانو ته همدارنګه درنو اوریدونکو ته. په دې کې شک نشته چې ځوانان د وی ټولنې د ملا تیر تشکیلوي او ځوانان د ټولنې هغه زو هغه قشر ده چې هغه هم انقلابونه راوستي شي او هم انقلابونه ماتول شي. او ځوانان یو نیرو ده چې هغه کولای شي هر نو فعالیتونه، یو انرژي ده چې هغه تر سره کولای شي چې یو ټولنه ته هم مثبت بدلون ورکړي او هم منفي طرف ته منفي لوري ته ویسي. ولې دلته د ځوانانو د عامه پوهاوی او همدارنګه د هغوی د زده کړو د هغوی د نورو پرمختګونو په برخه کې باید د ټولنې هغه مسول خلق باید خپل ونډ هم له هیرونه باسي وي. هغه باید هم د ځوانانو په روزنه کې کاملا دخیل وسیږي. ولې متاسفانه هغه څنګه چې مونږ په دغه ټولنه کې مونږ ژوند کوو څنګه چې لازمه ده هغه سي فرصتونه تر اوسه پورې ځوانانو ته نه برابر شي چې هغه خپل انرژي په مثبتو او د بدلون لپاره په مثبتو لارو چارو لګوي. مونږ که راشم یو څه هغه نه هات چې مونږ یې لرو او دی افغانستان په سطح باندې په ټول افغانستان کې افغان شمول نهاد ده د ټول اقوام حتی د کوچانو په شمول په دغه نهاد کې شریک دي. د افغانستان د ځوانانو ملي او ټولنیز ارګان ده چې دا تقریبا په 1300 شپږتیا کال کې عملا تاسیس شو او ټولو ولایتو ته وغځېده. د دې حرکتونو ډېر څه فعالیتونه یې کړي دي. هغه فعالیتونه دا دي چې په تېرو کلونو کې له موضوع نه منوزم غواړم چې دا د نهاد په رابطه هم یو څه فعالیتونه چې موږ کړي هغه تاسو ته وایم. هغه دا دي چې
کمپاینی شکل نه
نه هغه دا و چې که یاد تم راځي یو وخت موږ د ځوانانو وزارت درلوده په افغانستان کې. کله چې موږ ولایتو سفرونه وکړل ډېر داسې ځوانانو چې په هغه وخت کې د موږ د دې وزارت په راس کې یوه ښځه وه او ډېره زړه وه. د هغې پیشنهادونه دا و چې موږ یو ځوان یو رفیق ته ضرورت لرو نه یو مور ته چې موږ هغه باید موږ د ځوان له لاسه ونیسو د خپل مشکلاتو د خپل فکر د بدلون دپاره باید هره خوا ته ځان سره ویستو تر څو پورې موږ وکولی شو سالمې ګټې پورته کړو. ولې حکومت د همغو زموږ د طرحو د وړاندې کولو سره وزارت له منځه یووړه. دا چې موږ کوم فعالیتونه کول په داخل د پارلمان کې چې دا اوس اکثرا په دې باندې وکیلانو شاهد دي موږ د ځوانانو لومړني ځل دپاره په پارلمان کې دغه نهاد په دې وته د ځوانانو په نوم باندې یو کاکس جوړ کړه چې کاکس دا یو سویډنی کلمه ده چې دلته پاتې ده. ولسي جرګه کې یو مشران جرګه په دې څوک نه پوهېدل چې تر سوپر موږ څنګه وکولی شو د ځوانانو لپاره همکاري وکړو ځوانانو لپاره کار وکړو. بیا موږ په دې وته وایو د موږ کاکس له لارې نه موږ دغه مهمیت چې موږ په ځوانانو مهمیت درو د دې په دې د کلتور په چوکاټ کې موږ د یو مستقل ریاست غوښتنه کړې وه موږ مهمیت ایجاد کړه چون دلته هم هغه وختونه کې ډېر هغه نه وو. نو تر اوسه پورې موږ دغه مهمیت لرو خو تر ډېره حده پورې د مهمیت هم سمبولیک دغه کم امتیازات چې ضرورت دي او هغه فرصتونه چې باید ځوانانو ته په هغه کې ولوونه شو هغه غوښتنه چې زموږ وي خواهشات زموږ تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دي عمل شوي. ولې اوس هم الحمدلله موږ تقریبا دغه ارګان 15 عمومي مجمع تر اوسه دایر کړی دي 15 ځله رهبری تغییر کړی ده او په دې کې زمونږ رهبری حیات اجرایی حیات دا مونږ عمل انده تغییر کړی دي چې تر اوسه پورې مونږ په دې باندې کار کوو چې هر درې کاله پاس مونږ یو مجمع عمومي دایرو چې تر څو پورې مونږ نوي سیری نوي ځوانان دا تشویق کو دیتا او په مینس د دې ارګان په مابین کې هغه دیموکراتیک فضا کاملا حاکمه ده. نو مونږ کوشش هم ده چې مونږ څنګه وکولی شو فرصتونه ځوانانو ته برابر کړو څنګه وکولی شو ځوانانو دغه انرژي نه چې د ځوانانو د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري واقعا دغه حیثیت ورته ورکړی شو.
ډېر ډېر مننه خپلواک صاحب د ښاغلي ننګ خبرو ته په پام سره افغان ځوانانو تر کومه په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي د ټولنیزو برخو کې؟
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او کارکونکو ته او د میز ګډونوالو ته. لکه څنګه چې ننګ صاحب وویل ځوانان د ملا تیر دی او همدې ته په کتو ځوانان ډېر مسؤلیت لري په ټولنه کې باید ډېر څه وکړي د ټولنې لپاره او الحمدلله زموږ ځوانان هم همدې ټکي ته په کتو خپل مسؤلیت ته په کتو په ټولنه کې کار کوي کار کړی دی کوي او لا به دې ته ادامه ورکوي. او زه فکر کوم همدغه ځوانان دي چې دا ټولنه ورسره په پښو ولاړه ده او دوی په مختلفو برخو کې کار کوي که مثلا د ځوانانو خپله د نورو ځوانانو بیدارۍ کې یا ټولنیز مسؤلیتونو کې او د ملي هویت نه په ملاتړ یا د قانون په حاکمیت کې او همداسې کراسو په دغه هیواد کې چې ډېر کډوال راځي دلته او یا اړمنې کورنۍ دي دوی سره په مرسته راټولولو کې یا د نورو داخلي او بهرني سازمانونه یا دولت اړوند وزارتونه او نورې ادارې چې د هغوی پاملرنه په دغه برخه کې چې د خلکو سره مرستې وکړي دا ټول کارونه ځوانان پر مخ وړي. که موږ وګورو په دا ټولو سازمانونو کې هغه که خیریه دي دولتي دي او که شخصي یا مدني ټولنې دي ټول ځوانان دي چې په کار کوي په دغه برخو کې خلکو د بهرنیو موسسو نه یا داخلي موسسو نه دوی نه مرستې راغونډوي بیا یې د ژمي په موسم کې یا په نورو وختونو کې خلکو ته رسوي او دوی ډیر فعال دي. زه په خپل زما په ګډون د ملګرو او ټول افغان ځوانانو دا کړنې ستایم چې په ډیر ټولنې موږ لرو چې په هغه کې ځوانان د خلکو سره ډیر مرسته کوي. مثلا عامه پوهاوی کې ځوانان ډیر رول لري د سولې په برخه کې دوی کوم عامه پوهاوی کوي د زده کړو په برخه کې یا مثلا اړمنو هیوادوالو سره د مرستو کې چې دوی تعمیلي تاجران دې ترابول چې هغوی ته قناعت ورکړي تر څو اړمنو سره مرستې وکړي یا دولت تا دا وای چې مثلا کډوال چې راستانه سوي دي یا دلته په داخل په افغانستان کې د لری پرتو سیمو ولسوالیو ولایتونو کابل ته موږ ګورو چې ډیر کمپونه دلته شتون لري چې د سرپنان لري حتی خواړن لري دولت پاملرنه دي تراړوي چې دوی سره مرستې وکړي بهرني موسسې همداسې ملي تاجران همداسې په دغه برخه کې ټول ځوانان دي چې کار کوي او ډیر کار کړی هم دی دوی ماشاءالله او راتلونکي کې انشاءالله هم اوس هغه افغانستان نه دی چې ځوانان یوازې ځوانان د مسؤلیت احساس نه کوي نه اوس ځوانان را بیدار شوي دي دوی ډیر کار کوي په دغه برخه کې په هر برخه کې نه یوازې دا چې مثلا د اړمنو خلکو سره مرسته کوي دا د دوی د کار یو برخه ده بلکې د سولې په برخه کې د امنیت په برخه کې د زده کړو په برخه کې ځوانان ډیر فعال دي او ډیر کار کړی دی او زموږ هیله ترې امداد سي داسې فعال اوسي
ډیره ډیره مننه ښاغلی زدران خو داسې انتقادونه موجود دي چې تر ډیره د ځوانانو یو شمیر بنسټونه د دوی کارونه نمایشي دي یار هغه ډول چې باید کارو کې کار وشي د ټولنو د ناخوالو د حلولو په برخه کې دا شاندستونو د واري برخه کې کار نه دی شوی اساس په نظر باندې تر کومه پر دغه انتقادونه سم دي
سلامونه او احترامات محترم ترمان صاحب تاسو ته د تاسو محترم کارکونکو ته د میزګنوالو ته او ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم دا اداوی چې خلک وی دا کېدی شي په ځای وي په دې خاطر باندې چې ډېر داسې قومي ټولنې مدني ټولنې او دې په څنګ کې ځینې حزبونه هم شته چې دا په صدقانه کار کوي خو دغه پروسه د بدنامولو لپاره ځینې کړۍ هم شته چې خدا نه خواسته د خلک هم شته چې یو نفر وي دوه ټولنې ولري ا دې دغه حرکت بدنامولو لپاره مخکې شوي دي مثال زیاتره موږ جی چې خپل ډیر د مجلسو کې کینما دوی ځنه وکی خدمتونه کوي مثال په توګه ز خپل د ټولنې یو کمپاین نه کوم بیا او خدماتونه چې کوم
هغه
زو سم معلومات درکم موږ ته زادران زبانانو ټولنه په کال په 1992 کې تاسیس شو مرکزی کابل کې دلته نام پکتیا پکتیکا خوست کې موږ سیمه ایز دفتر لرو او پسنګ کې لوګر بغلان تخار او پسنګ کې کندوز په شمال کې موږ اوس په دنګ دی وخت خپل دفترونه فعال کوو پسنګ کې په مشرقي ولایت ننګرهار کې هم په دې کې موږ دغه ټولنه چې دا نه کوم سفارت سره تړلې ده نه د کوم تجار سره تړلې ده نه کوم د بل چا سره تړلې ده دا صرف او صرف د خپل قوم ځوانانو پورې تړلې ده د مشرانو ورسره هم ورسره ملاتړ دي د څومره چې موږ دغه حالې زلي کوو
ولې ولې خاغلی زدران په بخنه سره ولې مو یو قوم پر محدود کړی ولې مو پراخه کړی نه دا مثلا
د اسن کې موږ په داس مخې درته راځم بخنه غوړم د موږ د قوم مشکلات ډیر زیات دي ټول افغانستان کې مشکلات شاه خو اول باید ساید ځانه شروع کی کزان د اصلاح نکو وطن قوم بسنګ اصلاح کې ولایت بسنګ اصلاح کې په دې کې موږ په 1992 کال کې چې د ټولنه جوړ کړه ډېرې نخوالې ډېر مشکلات کلو باندې کوو تر څو موږ به د مځکه جوړ کړه چې په خاتو کې باندې موږ د خپل مشکلات ته رسیدلی ولرو هېدی په څنګه کې بیا د موږ د لوی پکتیا د سلور ولایتو جرګه هم لرو د ځون په ساته هم لرو او د مشرقي او دلته ټولنه او جرګه او هم شته د سر موږ کو نام دغه سي د جون په طرف شمال په طرف د کوم غونه د ټولنه سره یو ځای ته کیږي او نه حد جوړیږي به غاټه کې مکمل د مشکلات کا سر حل کیږي د خو والی په خاطر دغه ټولنه جوړ شوې دي خدای او د کوم سیاسي اهداف نه لري دا صرف خدمت کی نه چا پورې تړلې دي او نه چا پورې تړو او نه څوک دا فکر وکړي چا پر بو وتړلې شي او دا کچیر وای د موږ په ددمره کالو کې موږ هرڅه ثبت کړی دي او ایبا په دې بخش کې موږ مختلف مثال در کوم موږ په صحت بخش کې د دم کوم اجرایا کو نه چې خلکو ته چاله چاته بلډینګونه جوړ کړه بخانه وړم یا چاته پنتونو نه جوړ کو موږ خپل حرکت خپل هغه مشکلات تر دولت پر راځه او سچې موږ د لاس کې هغه موږ کو په پوهنه کې موږ د شخصي مکتبونو سره قراردادونه کړی دي هغه ماشومان چې وس نه لري هغه په کم تخفیف باندې مکتبونو کې داخل کو هم دغه سیم پنتونونو سره کړی دي په کابل کې په ولایت کې په خوست کې هم دغه سی په شفاخانو سره نه د موږ د وسه پوره ده کله چې مشکلات خدا نه خواسته په کلی منطقه کې جوړیږي دا وضعیت خبره ده چې هلته ځینې وسته کې حکومت هلته بیا سره سمه رسیدګي نه شي کولی. همدغه ځوانان او دا مشران دي چې هلته ځي او د مختلفو ارګانو سره غږیږي، هم قومي لیول باندې وي، هر لیول باندې وي، دا مشکلات موږ ته موږ یو لاره ورته پیدا کوو.
بله ښاغلی ځدراني، بله خبره هغه ده چې وایي چې اکثره د ځوانانو فعالیتونه دي که نور فعالیتونه دي ټولنیز، هغه تر ډیره مرکز کابل پر محدود دی او په ولایتونو کې ډیر فعالیتونه نشته دي. ساس په نظر باندې تاسو یو قومي ټولنه ورته ډیر ولایتونو کې تاسو څنګه لري، تر کومه پرې په ولایتونو کې داسې فعالیتونه محسوس دي او څومره اړتیا ده ورته په ولایتونو کې؟
د بالکل د حقیقت موږ خپله په مرکز کې هم فعالیت لرو، په ولایت کې موږ رسمي دفتر لرو، مغالته رهبری لرو، ادارې هیئت لرو، ځوانان لرو، دغه کوم کارونه چې موږ دلته کوو هم د ولایتونه هم کنټرولېږي. هلته کلی او کلی منطقې ولسوالۍ ترجیح کې ولسوالۍ په باندې خپل نماینده لرو، نمایندانه بیا ولسوالۍ په هغه ولایت مرکز پورې هلته نفر شته، هغه بیا د هغه مشکلات تر څو چې پیدا کېږي د ولسوالۍ نه تر هغه ولایت مرکز ته رسي، مرکز نه بیا د موږ سره عمومي مرکز ته رسوي. په دې باندې کومه چې بهترینه لاره وي او ورته موږ غوره کوو او مشکلات انشاءالله اوس مخکنه ډیر کم شوي دي. خو دلته باید یو ګیله هم وکړو چې په دې برخه کې د موږ حکومت هیڅکله د موږ سره توجه نه ده کړې او هیڅکله د موږ مشکلاتو ته لبیک نه دی ویلی. او یو یو ښه بخانه وړم، یو ښه ثبوت دا درکوی شم چې حکمتیار صاحب په خوست کې میلی و چې دغه هغه قوم دی چې دولت نه بیخي محروم پاتې شوی دی. یو جنرال درلود هغه یې لرې کړ او داسې مشکلات ډیر شته.
مننه ښاغلی ننګ، داسې غوښتنې هم موجودې دي چې د دې په ځای چې د ځوانانو د ټولنو تعدد ته کار وشي، مثلا زیاتې شي، د تعدد زیاتوالي ته کنه ښه به دا وي چې څو ټولنې رامنځته شي خو هغه غښتلې ټولنې وي. ستاسو په نظر باندې دغه وړاندیزونه تر کومه پورې سم دي؟ آیا ډېرې ټولنې ښې دي که څو ټولنې ښې دي چې هغه غښتلې وي، پیاوړي د کیفیت د نظره، او که نه تاسو فکر کوئ چې نه ډېرې ښې دي چې لږ لږ کار هم ټولو کې؟ ستاسو نظر پرې څه دی؟
اصلا تورمان صاحب، مونږ چې کومه مطالعه د خپلې ټولنې نه لرو، په زه د هغه نهاد نه هغه نه کوم، د مجموع د افغانستان د ټولنې نه کوم مطالعه چې لرو، دلته اکثرا دغه مدني نهادونه په دوه هغه باندې جوړیږي. یو دا چې په پروژوي شکل باندې جوړیږي، او یو دا دی چې بعضی قومي مشران دي چې هغه د خپلو ګټو لپاره جوړی چې ځوانان څنګه هغې نه ګټه واخلي. دا مقطعي برنامې دي چې فرضاً هماغه که پروژه ختمه شوه بیا هغه نهاد نشته ده، هغه ټولنه نشته ده، او که هغه قومي مشر یا هغه زورواکي هغه خپل فنډ پیسې بندې کړي بیا هغه هم نشته، بیا ځوانان په بی اتفاق او خپل منځونو کې جنجالونه در رامنځته کېږي، هیڅ نه پیشرفت نه کېږي. که چیرې موږ په افغانستان کې داسې پیاوړي ټولنې ولرو چې هغه د حقونو زیات له په اساس باندې رامنځته شوي وي، هغه د یو دوامداره پروسې او اهداف مشخص وي، زه تا ته باور درکولی شم چې هغې کولی شي ډېر څه وکړي. فرضاً په نړۍ کې هغه هېوادونه چې نن د ځوانانو پکې ډېر پیشرفته دي او ځوانان ډېر کار کوي، هغه روسیه ده چې په روسیه کې ځوانانو سازمانونه او د ځوانانو نهادونه ډېر وبخي توانمند دي. هغه دا ده چې هغوی دغه فرهنګ د اقلوزویت د عملي کړی ده. اوس فرضاً که د پروژې په اساس باندې وي هغه له منځه ځي، کله چې د اقلوزویت په اساس باندې وي هغې کولی شي چې خیریه کارونه وکړي، د اقلوزویت نه هغې کولی شي چې د خلکو ضرورتونه رفع کړي، او هغې کولی شي خپل ضرورتونه رفع کړي، هغې کولی شي چې دا په صحیح شکل باندې منج کړي او د مدیرینه منجمنټ وکړي، ټولنې ته مؤثر واقع شي، په حتی په حکومت باندې فشار راوړي تر څو پورې وکولی شي هغه حق حقدار ته ورسوي. تاسو څه ګورئ نن زموږ د ځوانانو سره حکومت په خپله سورنګه برخورد کوي؟ یعنې فرصتونه شته، ځوانانو ته فرصت نه برابرېږي. زه تاسو ته باور درکوم، هغه چا چې تللی دي بهر کې لوی شوي، بهر کې ژوندۍ کړي، راغلي ته ټول په حکومتي ادارو کې مقرر دي. هغه چا چې په دې وطن کې تکلیف وستلی، زحمت وستلی، تعلیم یې کړی، د دې ټولنې نه ډېره ښه مطالعه لري، هغه بیچاره اوس هم کراچي دکان او چېرته پسې وړکي وړکي بزنس پسې ګرځي، توانمندي به هم ډېره زیاته وي. حتی داسې اشخاصو افراد شته په همدې ادارې عمر کې د حکومت په داخل کې چې هغې په پښتو دري باندې بیخي پوهېږي نه، هغه انګلیسی باندې کز تاته ما 15 دقیقې ودرو 15 دقیقې په انګلیسی باندې سپیچ یا تقریر نشکول ول د ځوانان منګ لرو چې ول حکومت هم دغه زمينه سازي نه کړی دی لپاره هم الته دغه چې وضعیت قرار ده چې موږ ټولنه دی یو پروژې په اساس باندې جوړیږي او بل دلته امدا ده چې موږ د ځوانانو لپاره یو دغه یو خطرناک حالت سره موږ مخ شو چې دلته سنتي ژبني او مختلفو شکل باندې هغه په یو غلط لار باندې مختوي بیا لټ پلټ دي چې څنګه وکړي دی او چا قرباني شي دلته په یو شفاف شکل باندې نهادونه نه دي رامنځته شوي که چیرې په شفاف شکل باندې نهادونه رامنځته شي یو نهاد وي که سل نهاد وي ولې که په منځ کې یو فرهنګ د عقل او زویت د خپله د همکارۍ د دې شتون ولري او دوام پیدا کړي دا ډېره ګټوره ده که څومره نهادونه ډېر وي ولې هغه فرهنګ چې د خپله خود خودکفایي طرف ته ځي هغه فرهنګ پکې عملي وي زه تاسو ته باور درکوم چې موږ هم پیشرفت رامنځته کولی شو هم د ځوانانو لپاره فرصتونه رامنځته کولی شو هم کولی شو چې زموږ ځوانان پیاوړي شي او د هغې په اساس باندې د هغې د قوت او د هغې د ظرفیت د لپاره یو ښه اډوکسي وکولی شي دغه نهادونه ولې متاسفانه دغسې وضعیت تر اوسه پورې تغیر نه دی خوړلی اوس موږ یو اوس چې زه تاته مخکې بیا خبرې ته لاړ نه شي د افغانستان د ملي ټولنیز ارګان چې کوم ده په افغانستان کې دا تقریبا 1,60,000 غړي لري او داسې نه دا راجستر شوي غړي لري ولې موږ 1,60,000 غړو نه موږ کچې د ټول نه رښتیا سره موږ قلزویت ټول کو او موږ شل روپۍ ټول کو تاسو ګورئ موږ په میاشت کې څومره پیسې ولرو څومره مالی امکانات به ولرو او موږ څونه موثر واقع کېدای شو ولې متاسفانه دغه فرهنګ تر اوسه پورې نه زما په ټولنه کې عملي شوی نه د بلې ټولنه کې عملي شوی ولې موږ هم استاسته عادي ته ځو چې دغه فرهنګ عملي کړو حق الزویت حق شمول او همدارنګه د دغې په اساس باندې موږ ځوانانو ته فرصتونه ایجاد کړو نو د دې په خاطر باندې چې موږ په دغه مسایلو باندې اوس نوی فکر کړی دی شک نشته شاید زموږ نه هادم په اول کې په یو پروژوي شکل باندې رامنځته شوی ولې اوس موږ په یو ملي فکر باندې په یو داسې احساس باندې رامنځته شوی چې موږ کوشش کوو مشارکت کو په دې کې اقتصادي مشارکت کو سیاسي او بخې اجتماعي مشارکت کو تاسو پر موږ کولای شو د دې مشارکت په اساس باندې خپل ټولنه کې خپل تاثیرات وخیو
ډېر مننه ننګ صاحب خپل واک صاحب افغانستان یو جنگ زپلې ټولنه ده او دلته تبن چې یوځي کې جنگ وی جنگ تیر شو یل تستون زه هم ډېری وی ډېر زړه د سویل کېږي چې په افغانستان کې د ځوانانو کم ټولنیز بنسټونه شدي تر ډېره دوی په یوې برخې کې کار کوي یوې برخې ته تر ډېره راټول شوي دي حال دا چې وایي که ستونزې وګورو ستونزې بیل دي ستاسو په نظر تر کومه پورې نوښت په پام کې نیول شوی دی د ځوانانو د ټولنو په کارونو کې مثلا بیلابیلو برخو ته کار شوی که څه هم زه په د ټولنیزو رسنیو کې متوجه کېږم مثلا یو چا په خپل فیسبوک پاڼه کې چې یو بنسټ پرې د ځوانانو د یو ټولنیز سازمان پر ځوانانو اړوي مثلا لیکلي وي چې په پلان کې روغتون کې داسې یو کس چې ناروغ دی داسې یو ګروپین ته ضرورت لري که نه تاسې که څوک دغه ګروپین لري لطفا ورشي دا دغه ورکړي که پرې باندې نه لګښت راځي نه بل راځي او دا یو ښکار هم دی مثلا زه انسانیت له مخې هم ځینې کسان ورځي مثلا وینه ورکوي دې ته ورته تاسو فکر کوئ چې په بیلابیلو برخو کې څومره پام شوی دی دغه موضوع ته چې د دغه ټولنې بیلابیلې برخې ستونزې چې دي د هغې د یواري لپاره کار وشي
مخکې دینه چې تاسو پوښتنه دراشم زه یو څه ویل واړم هغه ځوانانو ته او ټوله کې خپل هیوادوالو ته موږ باید په دې ډیره تګیا ونه کو چې دا کار دولت نه کوي یا بهرنیان دلته نه کوي یا موسسې نه کوي داخلي او بهرني یا تر ډیره په دغه ګوندونو باندې تکیا وکړو چې هغوی دولت سره خپله د قدرت دپاره لاس او ګریوان دي موږ باید خپله کار وکړو د جاپان هغه به دلته عملي شي په افغانستان کې چې ټول ملت جګ شي کار ته مخه کړي تر څو دا ملک جوړ شي بل راځو د ستاسو د پښتنې ځواب کې چې ټولنې ټول په یو څه تکیا کړي که هغه اجتماعي دي که سیاسي دي که د ټولنې سره همکار ټولنې دي زموږ ټول راځم خپلې ټولنې ته زموږ ټولنه باندې شموله ده ملي پرمختګ چې مای ټولنه
په انتقال البته ستاسو ټولنه
غواړم د کار پاړه وایم چې مثال خپل ټولنه ورکوم چې موږ په کوم برخو کې کار کوو همداسې تر ډېره ځایه زما پان چې ټول به همداسې نه وي چې یو وړ خیرانې ولې یا د وینې ګروپ رانیولی یا یو کس پورته کوي چې داسې ناروغ دی تاسو سره مرسته وکړي که دا بهرني هیواد ته لاړ شي یا داسې نورې هغه زه موږ په مدرسو کې مدرسو سره موږ مرسته کوو مرسته داسې نه دي چې موږ شخصي کوو، یو ډول مرسته دي چې موږ ملي تاجرانو څخه راغونډو یا نورو هیوادوالو څخه چې بایساس هیوادوالو څخه دا مدرسو ته موږ یا پیسې مټخلو یا کتابونه چې هغه مدرسې جوړې شي تر څو زموږ ځوانان د دې خپل هیواد نه پاکستان یا نورو هیوادو ته لاړ شي هغې نه استفاده وشي. یو خبره ده. بل خبر خونځوی سره مرسته د کتابونو په برخه کې یاد عامه پوهاوی د زده کوونکو چې دوی درس ته موږ تشویق کو، دوی ته موږ کتابونه کتابچې راغونډو، دانه چې موږ په شخصي سرمایه خلو، موږ شخصي سرمایه نه لرو بلکې د همدې تاجرانو د ځوانانو نه هغه بااحساس هیوادوال چې د دوی نه پیسې راغونډو یا کتابونه ترې جمع کوو کتابچې خرتاسیا دا خونځوی ته وړو په زده کوونکو ویشو او هغوی ته دا وایي چې د زده کړو نه بله لا نه سکه، موږ غواړو ارامه ژوند ولرو او خپل هیواد جوړ کړو، یوازنۍ لاره مو زده کړه ده. بل خبر اقتصادي برنامه، اقتصادي برنامه صحیح ده چې په دولت کې به دومره امکانات نه وي چې ټول ځوانان به په کار نشي ګمارلی، خو موږ کولای شو داسې لارې پیدا کړو تر څو ځوانان په کار کړو. لکه موږ په خپله ټولنه کې داسې یو کار کړی چې د ناصرو تاجرانو ټولنه ده، دغه ډیر تاجران ډیر قوي قوي تاجران د هیواد، دوی سره موږ یو قرارداد لرو ځوانان تر هراوړي په اقتصادي برخه کې د زده کړو په هره برخه کې موږ منځګړی توپ کو دواړه لوري سره کینی مخامخ، دا مقابل کس به د خپل طرح نه دفاع کوي چې کله دفاع وکړه دوی داغې قناعت حاصل کړه هغوی پند ورکړي د $5,000 نه پورته زیات، دوی خپل په خپل ولایت کې یا په کابل کې یو کار شروع کوي، بیا دواړه سره نیمایي دي، مثلا پیسې د ناصرو ټولنې دي کار ځوانان کوي، بیا دوی خپل منځو کې سره خپل هغه لري تر هغه وسیلې ورته ټاکلي چې په هغه رابطه باندې دوی مختصره ځي. بل خبره چې زید کډوال راغلی دي د نورو هیوادونو گاونډي هیوادونو یا په داخل کې لکه هلمند کاپیسا تګاب ولسوالۍ سو یا ننګرهار شینواري دوی نه کډوال راغلی کابل ته، خو موږ د دوی ته څه کولای شو؟ که دوی ته نقدي مرسته نشو کولای یا دولت دوی ته پاملرنه نه کوي، دغه جمعې دپاره موږ کمپین په لار اچولی د استعمال شوي توکي لکه لباسونه، دا دوه هفتې دوه اونۍ موږ په ټولنیزو رسنیو کې دوی ته کمپین وکړو، داسې وخت و چې زموږ هغه کوم مسؤلین چې دي هغوی د خلکو نه تنګ و چې دوی ته بې زنګونه وهل د کورونو نه چې تاسو راشي پلاني کې زموږ ادرس دی دا توکي واخلئ خلکو ته وویشئ. بیا هم په دوه ورځو کې دا پروګرام موږ په درې سیمو کې کړی و، چې یو د مکریانو سیمه او د کابل، بل اریا ښارګوټی او بل طلایي ښارګوټی، په دې ځای کې موږ کار وکړو تقریبا درې څلور غټ ګاډي دا موږ سامان راجمع کړو، په دې کې قالینې توشک کمپلې خوراکي توکي لباسونه او د نور د کور ضرورت دا ټول مراجم کړ، بیا په کمپونو ته ویوړو چې هغه اړمن
ډېر ډېر مننه خپلواک صاحب قدر منوریدونکو وي لنډې دمې ته ورځو تر لنډې د وروسته بیا را ګرځو ستاسې تلیفونونو ته ځواب درکو، تاسې هم کولی شئ خپلې پوښتنې شریک کړئ او لا شان لکه له درنو مېلمنو څه پوښتنې لرئ ورځو دمې ته.
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون نه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو ته چې قانون باید تطبیق شي، کله چې قانون تطبیق شي
الان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سم نه ټول د حساب سم دي ډېر څه مخکونه سوي دي کرکټ
فوټبال مازه ډېر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اره ورځ ګورو، په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی،
په دې هیله چې هغه که چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر څه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پرې په ژوندۍ بڼه لا ازادي رادیو نه.
قدر من اوریدونکو بیا هم خرغ لا د ځوان فکر خبرونه ده، موضوع مو ده ځوانان د دوی ټولنیز مسولیتونه او پاربند برخې کار او فعالیت. په خبرونه کې هم را سره میلمانه دي د افغانستان د ځوانانو د ملي او ټولنیز ارګان د مشرتابه غړی او د فتوا بنسټ اجرایوي رئیس ښاغلی حبیب الرحمن ننګ، د ملي پرمختګ د ټولنیز سازمان د دارالانشا مشر نظام الدین خپلواک او د زدرانو ځوانانو د ټولنې عمومي رئیس ښاغلی شپون زدران
ځوان البته باید وایو چې موږ بلمانه هم ځوانان دي او ساسي چلونکي هم خدای بد نه دی ځوان دي څنګه نن صاحب او لنګ صاحب نه یو ځانګړي مننه چې پلاسي کنول دي او دوی په دغه حالت کې چې ناروغ هم دي هغه خبرونه سره دي مینې لامل چې لري دوی راغلي د خبرونه کې ډون کړی دی ډېر ډېر مننه کوم لنګ صاحب بیا هم ورته ټلیفوني اړیکه ته یو ټلیفوني اړیکه را سره ده بلې مهرباني وکړئ څوک لکه مزه اورم ساسی رګ مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده ستاسی اړیکه لبد مرغه روغ شوه خو د غک کیفیت سم نو ناوریدل کده بل اړیکه هم لرو بل مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
سلام علیکم د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او ملمنو ته سلامونه زاونی کې هلی وړاندې کوم سیفلا سیفی د غزنی ولایت د ګیلان وسالی د سرپاړی کې
مهرباني سیفی سر
خپرونه خو ډېره ښایسته خپرونه ده بس او ښه موضوع هم ده خو نن سبا د افغانستان ځوانان چې دي مقصد دو ته لاسرسی نه کوي مقصد ده او زه خپله زما پوښتنه داسې ده مقصد د افغانستان ځوانانو ته باید څه ناڅه لاسرسی وشي مقصد پوهنتونو ته او مکتبو ته او نورو امنیتي ارګانو ته مقصد د دې سره باید کومکونه وشي په بهر نه باید سره کومکونه وشي نن سبا د افغانستان په نیروها په نیرو ارګانونو کې چې ټول سپینګیری دي مقصد د سپینګیری له جګړه نه تر ډګرواله پورې ټول سپینګیری دي مقصد له افسره تر بریدمله پورې ټول دغه سپینګیری دي
بله سیفی صاحب غزنی کې د ځوانانو د ټوله نشته ټولنې دي چې د خلکو د ستونزې د اواري برخه کې دوی سره مرسته وکړي خیریه کارونه وکړي کومکونه ورسره وکړي د ټوله نشته
غزنی ولایت کې ځخپل چې کوم معلومات لرم غزنی ولایت کې ځوانانو ته توجه بلکې د مخپل ولسوالیو کې مقر و ګیلان ولسوالیو کې مقصد هېڅ توجه نهشته ځوانان بده مرغه
نه خپل ځوانانو داسې کوم بنسټونه نه دي جوړ کړي چې خلکو سره مرسته وکړي کومک وکړي ستونزې ور هوارې کړي داسې ټولنیز بنسټونه شته
داسې بنسټونه خو تر اوسه پورې په خپلو د اطراف ولسوالیو کې مقصد خودي په غزني مرکز کې چې دي نن سبا د ټولو کوم برستۍ دي مقصد ځوانانو ته څوک توجه نه کوي ځوانان هم بېغوري کوي مقصد ځوانانو څه مې خواهش کوم چې او مخالف لور ته او ځانونه اړوي داسې نو
ډېره مننه ښاغلی سیفي کور مو ودان ژوندي اوسئ قدرمند اورېدونکو راسره اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه راسره شریک کړئ یوه بله اړیکه هم لرو بلې مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
سلام علیکم
وعلیکم السلام
ساروان صاحب څنګه جوړ یا
بلې مهرباني وکړئ تورمان يم ساروان نه يم څوک له کومه ځایه
اخبر ما ز کندهار خبر کوم اجمل فرمان صاحب
اها مهرباني وکئ صاحب
دغه یو پښتنه لرو ما سره ما دا وس په ار ولایت کې دغه ټولنه ستا او کستا بایر چې داسې یو خلک چې باید پرو یو بیوازله خلک یعنی لار نه پیدا کولای وای ستا او شی نه لري بایر چې دغه خلک سره کوم ما کو چې وسوال زم دا د عمر اجتماعي ریاست ته زه ورغلم ډېر وارونه چې څه ما ته یو کار پیدا کړي مانا چې زه وظیفه پښې اجرا کړم دی هغه پر وای وستو باندې سره ویشلي دا ځوانان دي داسې ورول ادا کې یو داسې کار دی وکړي چې مانا خلک کړي وظیفه ودرې یو بل کوما کې ورسېږي یو بل ورسېږي دا خو هغه ځای کار دی
استاد کندهار کې چې ټولنه نشته تاسو نږدې کندهار کې خو وی ول استاد سي دغه ولسوالي چې کوم دلته نږدې وای د ټولنه نشته د ځوانانو
یان زه په جړی ول سوالې کې و شرم په خدا کې ملي دلې خیر خو نو داسې خلک به دي او معلومه یي چې هغه ډیر ولات خلک دي مونږ غواړم نو کده چې معلومدار په لټ دی درلو د اتمان به مې ورځ دی وای یا به مې کار دی دی وای خو زموږ دا خواهش پیر دی چې دې معنا معلومات وکړي هغه چې خلکو په څو ګرې په ځوانانو پښتنه وکړي معنا موږ به بار ووینو
اها مننه کوم ودان ډیر ډیر مننه بل اړیکه هم لرو آزادی رادیو دا مهرباني وکئ بلې آزادی رادیو دا
سلام علیکم تروان صاحب جوړ بخیر
وعلیکم السلام څوک له کومه ځایه
مومن خان د
خان هم کابل څخه مېډی کنه ولې تېمانی سم
څخه مومن خان له کابل نه مېرمن یو کوم مومن خان په کابل کې خوري ځوانانو ټولن ډېرې دي فعالیتونه به می ګسنګ تاسو برخمن شوی ور نه برخمن شوی ډېرم ساس نظر سره
مېرمنه بس ان ټول کارونه شوی دی او دښمن دادران ته هم دا مرکزی ټولن هم دا لرو بس ان شاء الله تر اوسه پورې خو هر سره ته کړی دی او د ښوونځیو لپاره لپاره او د نورو سي خاص د هر څه لپاره بس مننه به ترې وکړو ان شاء الله.
مومن خان ستا په نظر باندې په ولایتونو کې دا زمونږ د غزنی ولایت نه ورور تلیفون کړی او د ګیلان ولسوالۍ نه د کندهار د ژیړۍ نه دوی ویل چې په ولایتونو کې د دوی په ولسوالۍ کې دا شان ټولنې نشته. ستاسو په نظر باندې په ولایتونو کې په لر پرتو ولسوالیو کې چې هلته ستونزې هم ډېرې دي د دا شان د ځوانانو د ټولنو جوړولو ته څومره اړتیا لیدل کېږي چې باید دې ته کار وشي؟
بس حکومت څخه همدا غوښتنه ورته کوو چې همدغه سې څو ځوانانو ټولنې جوړې پرمختګ بنسټ وي.
ډېر ډېره مننه مومن خان له کابل نه. بل اوریدونکی هم درسره دی. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ازادي راډیو دا مهرباني وکړئ. بلې ستاسو اړیکه روغ را ګران اوریدونکی که خبرې وکړي.
سیاسی جنگ بانی مختل مگر مین منو نہ پوچھتے نہ مین منو ترقی کی گور پہ افغانستان خلک کرکٹ مشرانو را سوالی دا منگا زوانانو نا داغوالو چی مشرانو کاش اولی زوانانو دی خپل خبری خوشی کی بیادی خوشی کی بیادی خپل آزادی خوشی کی چی دوی پا خپل آزادی بانی پروشی چی وطن که خدمت بکی و سلام پیتی را
مانن اکور بادان چوندی وسای قدر من نوردین کو اڈی که خودی ریدی خو زمون ملمانه به هم مرتضواب وی که وقت و انشالله بیا به هم ساسی اڑی که را واخلو میروانی ننگ سب تاسی به پختن یادش کری وی چه که تو تای تاس دواب وی نور با دور دوستان
ز فکر کوم چې ځوانان په هر برخه کې که ساده نامه در پختن ته جواب ما غنور خو تقریبا ته ډیره حد پورې خپل نظر ویلم. نو اصلا ځوانان تفریح تم ضرورت لري او همدارنګه ځوانان تعلیم تم ضرورت ته تعلیم باید کې دی باید خپل یو سکیجول ولري دی غ سکیجول په اساس باندې تقسیم اوقات په اساس باندې باید خپل لغه ورځنی چارې تنظیم کړي کله مکتب وخت وي دی درس او دی زده کړې وخت دی باید خپل زده کړې وکړي کا چیر تفازن طبعا کرکټ تم باید لاړ شي والی بال تم لاړ شي فوټبال تم لاړ شي دا هم د ځوانانو لپاره یو فرصت ده چې دوی باید تفریح هم حق د دوی د چې حق باید خپل حق
مول ولي چې د غرور خبرې وکړي مثلا چې ځوانان ټول کرکټ کوي کرکټ خو صحیح سم د ورزش دی او ته ضرورت اړتیا ده کنه ما چې مخکې د نوښتونو خبره وکړه کنه په داسې یو ولسوالۍ کې یا په داسې سیمه کې څونه اړتیا ده دې ته مثلا چې د ځوانانو داسې یوه ټولنه جوړه شي چې ځوانانو ته د پوهاوي په برخه کې کار وکړي او دوی ته مثلا پامې زده کړې ته هم واړوي پامې کار ته هم واړوي پامې نور موضوعات ته هم واړوي چې یوازې ورزش نه دی ورزش هم په خپل وخت ولې نور موضوعات ته هم باید کار وشي.
ترمان صاحب داسې ده چې د ټولنه جوړول دا یو حقوقي برخه ده طبعا دی به حقوقی جواز اخلی دی مربوطه مرجع نه لکه اوس فرضاً تمام ټولنه جوړیږي دی جوازونه دی وزارت عدلی نه اخیستل کیږي دغه دی ملي وحدت حکومت دی جوړیدو سره سم کله چې نوې وزیر دی عدلی راغی د داس یو کار وکړه کمه ټولنه چې په خوا جوړه شوی افغانستان شمول دی ټوله لغوه کړی وبخي پدی کی هغه سوک چې واسطه دلود لا ارتباط دلود اکسس دلود وزارت عدلیت هغه تبیر ته مغه نوم باندې ټولن ورکړ شو دی کوشش تا وک چې دلته به د ټولنې د قوم د سام د منطقي په اساس باندې به دی د ټولنې راجستر کی یا فرض د ټولنې جوړ کړي د کابل د ځوانانو ټولنه د ننګرهار د ځوانانو ټولنه مخکې ورور چولې زادرانو د ځوانانو ټولنه زه قطعا لاول نم دغه مسایلو سره موافق نه وم او دغه موضوعات ما ته ډیر زیات دسی جنجالي ښکاري ځکه دا مسله ټوله قوم طرف ته ځي زمونږ هدف دا و چې مونږ هم په دې برخه کې د وزیر سره ګڼ شمېر خبرې کړې دي مونږ سره ویلي چې مونږ باید افغانستان شموله ټولنې ولرو دغه ټولنې باید په ولایاتو کې مراکز ولري د ولایاتو په اساس باندې باید وغځیږي هغه ته ولسوالیو ته چې تر څو پورې ټول هغه ځوانان د دې لپاره د دې ګټه څه ده دغه شبکه سازي ګټه څه لري ځوانانو ته ګټه ګټه دا ده چې په دې شبکه سازي کې دی امه په هوای چارې ډېرې پر مخ بیږي ولی خلک تشویقی دي ته چرایشي یو اړمن سره چې هغه ضرورت لري وینه ورکړي لکه مخکې تاسو چې اشاره وکړه د مسج لاره فیسبوک لاره نور شان لاره د خپل پیغام د ټولنې لاره نخبرې ته سپو دې ټولنې
غړي دې خبره وکړه مثلا چې ځوانان جوازونه اخلي مثلا ټولنې جوړي کنه په خو دغه ټولنې مثلا پر رسمي توکي نوې کنه په کل کلو کې باندې کې مثلا کلیوالي شوراګانې جوړې شوې جرګې جرګګې به جوړې شوې کنه دغه سی یو یو دغم کېدل شي یو 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 سیستم را جوړېدل شي چې پاتل دي چې مثلا ناجستر شي ځوانان مثلا یو لاس ډول ځوانان د ستونزې راوړي لپاره په خپل سیمه کې کار کوي فکر کوي د سی وړو وړو سیمو لپاره یا وړو لاسوالې لپاره دغه سی یو سیستم دا سی یو پروسیجر دا هم د سی ګټور نشته
باندې دغه شوراګانې دي شوراګانې منګه دی قانون پاساس باندې ټولنې چې کوم جوړیږي د قانون پاساس باندې جوړیږي چې د مدني ټولنو د مدني ټولنو او د سیاسي حزبونو په پیغام د 23 او 2 ماده پاساس باندې ټول جوړیږي او دا دغه پاساس باندې جواز اخلي یو شوراګان چې خلکو سره همکاري کوي دا ګوري زه د دې یو مثال لرکوم د په کمبوډیا کې من کمبوډیا ته سفر دلود په کمبوډیا کې الته د خلکو همدا شوراګان ویل کسنګ تاسو ویل الته د رجستر نه ویل حکومت سره ولې اسوسییشن په نوم باندې یادېدل د خزو شورا او د ځوانانو شورا او د مشرانو شورا د دې غټ کومک شو دې غټ کومک دا چې فازن یو خزه بچي د وخت د اغه ساحه ته د کلینیک ته یا شفخانه ته بل اساس نه دلود او د موټر نه دلود دې په کټ کې یا په تذکره کې چې ورته شفخانه رسوله یو مریض به پیدا شو دې بل دې ځنه تر غزه وړه فازن یو بل خیریه کار ته ضرورت دې تل چاند به ټوله ولاغه سره به کومک کو دغه لکه څنګه تاسو وي دغه شوراګان د ډیر موثر دي چې په لرو پرتو سیمو کې ول سوالیو کې او قریو کې دا جوړ شي اوس دلته په دې پسان کې مونږه چې دغه شوراګان ځوانانو مدني بنسټونه په دغه ځایونو کې غیا که رسمي او غیر رسمي غټه موضوع دا ده چې مونږ باید دلته قومي سمتي او لسانی مسایل باید مطرح نه کړل ته باید موږ ملي مسایل باندې کار وکړو دلته باید موږ مشخص هدف د لپاره کار وکړو تر څو پورې موږ په دې وته وانی چې موږ ځوانان چې دغه مشخص هدف ته د رسیدو لپاره خلکو سره مرسته ده نه دلته موږ شخصي ګټ په نظر کې ولې متاسفانه تر اوسه پورې چې موږ دغه یو برداشت د ټولنې نه لرو دلته خلک د یو مشخص موخه لپاره په ټولنې سره یوځای کیږي فرضاً بیچاره بیکاره وي بیکاره کېدې شي کدی جریان سره ملګری شم کدی شی یو کار به پیدا کما اوس مونږ یو زه همدا سره ته وایم زه دی سمون پنوم باندې یو ټولنه چې زه دغه غړیتوب لرم او ډیر ګنښ به مونږ دا کارونه کړی دی خیریه کله کدا ورو چویل مونږ داسې بیرون نه زمونږ همکارانو زمونږ ټولنې غړو او همدارنګه دلته په داخل کې مونږ ډیرو ماجنوس راحت ته مونږ د بدخشان سره چې کوم زلزلہ وشو الته مونږ کومکو ک نورستان کې چې کوم پروت متیر کال وره شو لا پاره کې مونږ چاند ټوله کړل پیسې مصرف کړی دا اوس عملا ډیرو ځینو کې کومکو شو هدف دلته چې یو ته د دوستانو موږ سره په دې مخ راغلی و کېدې شي چې موږ دلته یو دند وظیفه پیدا شو لکه چې پوښول هغه خود به خود د ټولنه خوش کړه کوم کسان چې په یو مشخص هدف باندې راغلی و هغه تر اوسه شته اقتصادي مشارکت لري اجتماعي مشارکت لري کوشش کوي چې وخت ورکی کوشش کوو موږ دا چې فزن وزیرانو سره حکومت سره وخت په وخت بل په شهرونو زیات کو ته څو ځوانان ته چانس پیدا شي موږ په دې کې وته ونیدل چې د هندستان سفارت سره نور سفارتونو سره موږ په دې کې ګډ کار وکړو ډیر ځوانان ته فرصتونه په بهر کې پیدا کړي چې غیلا شي ماستری یو درنګ د غری پاره د لیسانس د پاره تل ورز دکړي وکړي ته څو پورې او هغه ځوانان چې هغه په جنگ زبولو سیمو کې دي د سینر چې فازن لکه تاسو ویل کابل کې نه مونږ لومړی هدف د دغه ټولنې دا ده چې مونږ به د جنگ زبولو سیمو کم هغه چې دي ځوانان چې دي دوی باید لاړ شي بهر ته هلته باید تعلیم وکړي د سولې په پروسو کې داخل شي. دا هغه څه دي چې مونږ په دې باندې عملا کار کوو او دا داسې یو نه ده چې د ژبې په سر وي، دا عملا مونږ کړي دي او کوو یې. شاید تاسو به دغه فیسبوک لار نه هم دا شیان لیدلي وي، ځکه هغه فیسبوک کې مزوته یو ډېر کله مونږ هغه کوو کنه دا مسایل شیر کوو. مونږ عملا دغه کارونه کوو، دا تسره کوو. زمونږ د نورو ځوانانو ټولنو نه هم غوښتنه همدا ده چې په دې برخه کې باید اقتصادي او همدارنګه اجتماعي مشارکت ولري. د دغه په اساس باندې باید دوی خپل پلانونه تر ترتیب کړي ترڅو پر عامه پوهاوی د ځوانانو په منځ کې وشي. اوس ولې نن ځوان ولې ځي هغه سره یوځای کېږي مخالفینو سره؟ یا به هغه زه یو ځوان پېژنم چې هغه په حکومت کې عملا قاضي و، هغه لاړ طالبان سره یوځای شو، ولې هغه عامه پوهاوی نه درلود، حکومت ورته کار نه ورکوه، یا نور بس مسایل نه و، زمینه سازي نه کېدل. اوس زمونږ همدا ټولنې باید په دې باندې ګډ کار وکړي، ځوانان باید تشویق کړي، د هغې دپاره باید فرصتونه ایجاد کړي، د هغې دپاره باید کار وشي. د دې غټه مسله ده چې په اجتماعي برخو کې دوی باید هغه مشارکت وکړي چې د ځوانانو د نورو بدیلو د نورو خرابو لار ته تشویق نه، دوی باید سمې لار ته
تشویق. د ګیلان ولسوالۍ نه سیفي صاحب چې اړیکه نیولې وه خپلواک صاحب، دوی وویل چې د ځوانانو د مکتبونو او پوهنتونونو د جذب په برخه کې کار نه دی شوی. تاسې وویل چې دوی تاسې کار کړی، عملا په دغه برخه کې څومره ستاسې په نظر باندې اړتیا لیدل کېږي چې رښتیا هم ځوانان کار وکړي؟ ځکه واقعا یو عمده ستونزه د ناامنۍ او نورو ستونزو چې هغه اصلي جرړه ده، هغه بی سوادی او بی تعلیمی ده په افغانستان کې. د څومره مهم راځي په دې برخه کار وشي؟
زموږ کې یو بده پدیده دا ده چې یو خو ټول عمر همدا خپل کار نه کوو، د بل چا نه غوښتنه کوو، که بل راته زمینه ما سید بیا هم نه وړاندې کیږو. هغه دنده ده دندې پیدا کولو کې یا د تعلیم په برخه کې. همدا یو ورور د ویل چې مثلا ځوانانو ته د زده کړو په هغه کې کار نه دی سوی. دا د پلوچرخي سیمې ته موږ لاړو چې وایي کرکټ سره ځوانان مصروف دي. پلوچرخي سیمې ته د پلوچرخي عالي لیسې ته موږ ورغلو، د ښوونکي ورځ وه. هلته مو وویل چې تاسو سره د ښوونځي سره موږ د قرطاسي مرسته موږ سره شوې ده د یو تجار لخوا، هغه موږ تاسو ته درړو. او که چیرته ستاسو ځوانان چې دیزې نه فارغ شوي دي دا موږ ته راولېږي، دا زموږ پته ده. او موږ خصوصي پوهنتونونو سره په کابل کې، ننګرهار، هرات، مزار او کندهار کې موږ قراردادونه لرو په ډیر لوړ تخفیف. هغه موږ هلته شامل کو شخصي ښوونځیو سره نه هم تخفیف اغستې اداره ولګي. او داسې طرحې موږ ته راولېږي د کارمندنې په برخه کې، موږ به تاسو سره همکاري کو تر څو تاسو ته کار پیدا شي. او که چیرته ستاسو ځوانان بهر ته د بورس لپاره ځي، نو بورس خو دا خو زموږ لواکه نه ده پوره، ځکه دولت پورې دا غټ هغه دي امکانات غواړي. خو دا د بورس د پوهاوي لپاره چې هلته تاسو څنګه ورسئ، کوم دزینه چې ورځئ، هلته څنګه رفتار خلکو سره وکړي، دا لارې به موږ درته دروښي. والله چې تر اوسه پورې کم هیڅوک له دغې سیمې څخه لیدلی وي، د نورو ځایونه راځي، د کابل د نورو برخو نه، ولایتونو څخه راځي، کونړ څخه ملګري راځي، طرحې راوړي، یا د موږ ته راځي چې که تاسو هلته پوهنتونو سره یا په کابل کې قراردادونه ولرئ، موږ سره په دې اړه مرسته وکړي چې پوهنتونونو ته داخل شو. دوی دا د پولي چرخي نه شي راتلی. بیا ادا کوي چې والله ځوانانو کرکټ د کاره باسوي دي، کرکټ یوازنی شی دی چې موږ ته ډېر زیان رسولی نه، بلکې کرکټ هم ښه دی، لوبې به هم کوو، داس بم وایو، د هیواد ته بم کار کوم، دا کرکټ دی چې موږ په نړۍ کې وځلولو.
ډیره مننه خپلواک صاحب. د خبرونې د یوې وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو ټول درانه مېلمانه پوښتم، هغه دا چې د دوستانو په خبرو کې یاده شوه چې حکومت په دې برخه کې څه نه دي کړي. حکومت د دغو ځوانانو د ټولنو لپاره چې کار کوي، د ټولنې د ناخوالو او ستونزو د هواري په برخه کې، د دوی لپاره څه کولی شي، څه باید وکړي حکومت؟
د خلکو تشویش هم پر ځای د حکومت په وړاندې، ځکه حکومت هم هغه حکومت نه دی چې دی ولس ته څه کړي کړي به وي، خو ډېر په کم اندازه. د هغې څخه یو تر ټولو مهمه خبره، د کډوالو وزارت ته موږ لاړو، دوی مرستې غوښتلې د کډوالو لپاره، دا لرې نه بلکې د کابل د کمپونو لپاره هم ترې مرستې غوښتلې. دوی وایي چې والله موږ سره دومره بودیجه نشته چې دوی ته لاسرسی ولرو. همداسې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت څه دی، دوی هم دا خبره کوله چې موږ هغه بودیجه نه لرو چې تاسو سره ستاسو لخوا دوی سره مرستې وکړي یا ډایرکټ هلته ورسو. همداسې داخلي موسسې، بهرنۍ موسسې تشې وعدې ورکوي. دلته یو کم ته د ملګرو ملتونو سرمنشي ورغلی و، هغه ویلو چې مکتبونه به درته جوړ کړم، مدرسې به درته جوړ کړم، دا به وکړم، هغه به وکړم. دا خلک ډېر خوشحاله کړي وو. د لرې پرته دا چې پوه شول چې د ملګرو ملتونو سرمنشي راغلی دی کم ته چې کورونه جوړوي، مکتبونه جوړوي، مدرسې جوړوي. د ولایتونو نه ملکانو خپل کورونه هلته پرېښودل، چې هغه ملک لا خانې په قریه کې هغه کورونه پرېښودل، دی کم ته راغله. نه هغه مکتب وشو، نه کور شو. ملک هسې راغی، ځان هم نام بدی که هغه ته بهرنۍ موسې په دغه تشو وعدو او درواغ مصروفې دي. دولت کې هم دا زور نشته چې دولت مسؤلیت دی چې دوی ته مرستې ورسوي. ځوانانو ټولو سره باید دولت همغږي ولري. دوی خو په دولت باندې دولت په ټولنو باندې باور نه لري. او علت یې همدا دی چې ځینې ټولنې ډېرې پکې ښې شته دي، خو ځینې ټولنې دي چې دا خپل ځانونه نامبدي کړي هم دي، چې
ما
خپل نظر دغه ده چې حکومت هغه ټولنې چې رښتیا دي صاف دي، صاف کې بیا فرق راځي. رښتیا صاف دي په ولایاتو کې او په مرکز په شمول باندې کارونه کوي، منډې ترډې کوي، ټولو دنیا ته ټولو ملګرو ته معلومې دي. یک څه باید رښتینی منډې وکړي. مثال په برسونه راځي، باید ټولنه ته ووایي چې دومره خلک، دومره نفر په اصول دی او په رامعرفي کوي. او په څنګ کې د صحت بخش کې مریضان وي، ورته ووایي چې دومره ته حیثه لرې، دغه حیثه کې ما ته رامعرفي کړه رسمي. همدغسې بیا په رغونه کې هر څه کې اوس موږ ته مشکلات راځي. د ولایت نه زه وکیل نه یم، نه کوم یو وزیر یم چې ورته خلاص یې کړم. زما یو وکیل یا یو مشر دروازې ته درېږم چې دا کار ته خلاص کړم. دوی باید په دې کې همکاري
وکړي،
عام را باندې بند کړل. او کله چې قومي مشکلات موږ ته راځي، عادل ته بلد نه وي، لکه مخکې ورچې د کندهار نه ویلې چې یو سره موږ منډه وکړو، وایي چې ورځ زده لاره بنده ده. که کوم یو وکیل یو مشر یو ډایرکټ مستقیم وزیر ته مرزي، رئیس جمهور ته مرزي، په دغه ځای کې دغه ټولنه بیا خفه کیږي.
ډېر ډېر
جدید توجه.
مننه زدران صاحب. لنډه کمرغه زموږ ملما رئیس خان غرنۍ د خبرونې وروسته یو شیبو کې موږ سره یو ځای شو. بیا هم ورته خلاص وي د همدغه موضوع په اړه دوی نظر مخلو چې د خبرونې لږه بې برخې نشي. خدای مکه خغلی غرنۍ، ستاسو په نظر باندې حکومت څه کولای شي د ځوانانو له بنسټونو سره چې ځوانان د ټولنې ستونزو هواري په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او کار وکړي ورته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو مې منو ته د ازادۍ راډیو کارکونکو ته د افغانستان متدین مظلوم او بېزور ولس ته سلامونه نه کېلې. پرې بخښنه سره سوې تفاهم رامنځته شو، لارې بندانې مې عموما زمونږ په دغه ساحو کې مبارزې دي چې هلته یو دغسې فکر موجود دی چې یو کس پنځه غواګانې ساتي، بل وایي چې زه شپه زما زوی شپږ ساتي، خو هلته ذهن سازي نشته، هلته همدغسې پوچه مفکوره ده. مونږ غواړو چې هغه ساحه کې یو فکري انقلاب راولو. په اروپا کې دغسې او پرمختللو ملکونو کې دغسې یو نظر دی چې هغوی وایي زمونږ د ټول ملک ټوک ټوک شي، په دیرش کالو کې جوړوی شو، خو زمونږ د یو ځوان فکر یا ځوان قدر دې نه مړ کیږي. عموما زمونږ په سیمه کې په عموما د ګردیکا ځوان اصلي ټولنې د چتر لاین چې کومه سیمه ده، هلته موبایل کار نه کوي، بندونه نشته دی، مکتبونه تر نهم سیمه پورې دي. تر دې پورې چې زما شاګردان دا درې سیمه د سین نه پورې غاړه په ټول هغه سین چې کابلې او کونړې سره یوځای شوی دی، په هغې باندې هر سهار اوړي غرمه بیرته راوړي. یعنی دومره شوقیان دي د درس او د تعلیم، او حکومت دې ته رسیدګي نه ده کړې. مونږ د حکومت نه دا فلحال غواړو تي، خو عموما خبره دغه ده چې موږ وایو چې هلته فکر اذان سازي وشي، فکر سازي وشي. نو مونږ عملا دغه مبارزه کړې ده، او د تعلیم په باره کې په ښار کې ځوانانو ته وتاکونه نیولي، او په زمین کې هغوی ته دغسې یو فکر او مفکوره ورکړې ده چې هغوی د وطن دوستۍ، د اسلام پرستۍ، د مینې ورورګلوۍ ټغر خور کړي او د ګوندې تربګانۍ تربوله راټول کړي.
حکومت باید څه وکړي؟
حکومت باید هغه ځوانان چې د پوهنتونونو څخه فارغ دي، هغوی ته د کاري زمینه او نه ترې دوی نه دغه درې کلنه او دوه کلنه تجربه وغواړي. حالان کې هغه چې په 2 کال کې فارغ
نه ځوانان د بنسټونو سره باید څوک دې شستونه
راوړي. عموما دوی چې کوم پروژې عملي کوي یا دوی چې کوم کارونه مختبیي د ځوانانو نظارت ډېر مهم دی چې ځوانان نو ته ونډه ورکړي دا صحیح نظارت لاندې راوړي او هغه کومې ستونزې چې دي نو کولای شي دغه ځوانان چې بغیر د کوم لالچ اسي نه دربې او بغیر د پیسو شوتې څخه خدای خدمتګاري کوي
او دوی هغه ننګ سپ لنډو ساس نظر هم
اخلي. فکر کوم دا کومه ټولنه چې موږ لرو یا مجموع کې مدني ټولنه اصلا د دې هغه وظایف مشخص دي. دا غیر انتفاعي ټولنې دي او د رضاکار کار کوي. د دې وظیفه هم دا ده چې د هغه غوښتنه کوي، حق غواړي، د خپل ځوانانو د خپل خلکو همدارنګ نظارت کوي او همدارنګ په دې کې عامه پوهاوی ډېر مهم دی. عامه پوهاوی دا غټي هغه دندې دي چې باید مدني ټولنې ترسره کړي چې خلک وپوهوي او همدارنګ د خلکو د ځوانانو حق غواړي او نظارت کوي. زه یو دغه مثال ته یم ولرې پردې سیمې خو پردې ورځ موږ دغه کارتنب کې د رحمان مینې لیسې ته لاړلو. تاسو یقینو کې نه استاد شتون درلود او نه هلته د زده کړو دپاره هغه یو مناسب چاپېریال و. په دغه کې دالیس کې دغسې یو شور و په رسمي ساعت کې چې نه تفریح وختو هېڅ شی هم نه. په دغسې برخو کې باید ځوانان عملا خپل نظارت وکړي او د دې لپاره باید غوښتنه وکړي تر څو پورې موږ په دې باندې وتوانېږو حکومت دې ته مجبور کړو چې هغه څه چې زموږ ځوانانو دپاره ضروري دي دا عملي کړي تر څو پورې چې موږ د یو فشار الې په اساس باندې موږ دغه کار ونه کړو نو حکومت خو همداسې بس څه زده دي هغه به کوي. نو زه غوښتنه زما د ځوانانو د ټولنې نه دا ده چې باید یو قوي د فشار الې په توګه باندې ظاهر شي.
ډېر ډېر مننه ښاغلی ننګقدر من اوریدونکو. په همدې ځای سره زموږ د ځوان فکر د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. له خپلو درنو مېلمنو نو هر یو خغلی ابیب الرحمن ننګ، رئیس خان غرنی، نظام الدین خپلواک او شپون زدران نه مننه کوو چې په دغه خبرونه کې له موږ سره برخه واخیستل. تاسو درنو مېلمنو هم مننه او دغه شان خپل اوریدونکو هم مننه کوو چې د تلیفون په کرخه له موږ سره خبرې وکړې، خپل نظرونه شریک کړل او خپل